انا ښاغلی فروغ، تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. و باوري چې د ملي شورا غړي د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي او له حکومت غواړي چې خوندیتوب ته پام وکړي. ګڼو اروپایي هیوادونو له برېټانیا سره وروسته تر دې تګ راتګ بند کړی چې هلته د کورونا د یوې نوې بڼې راپور ورکړل شوی. دا هر څه وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملي مصالحې عالي شورا مشر له تاجکستاني چارواکو سره ګوري. ارګ د بشري حقوقو او اقتصادي چارو د استازولۍ جوړښتونه لغوه کړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ ونیول شوی مشر علي وزیر ویلي ژوند ته یې خطر پېښ دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله تاجکستان ته ځي. دغه شورا په یو بیان کې لیکلي چې ښاغلی عبدالله سولې ته د سیمه ایز ملاتړ د جلبولو په هدف دا سفر ترسره کوي. ښاغلی عبدالله تر دې مخکې د منځنۍ آسیا ځینو نورو هیوادونو له هغې ډلې ازبکستان ته هم سفرونه کړي. په دې سربیره یې ایران، هند او پاکستان ته هم د افغان سولې په تړاو د سیمې د هیوادونو د پام جلبولو په هدف سفرونه کړي دي. ارګ ومنله چې د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزارت او د اقتصادي پراختیا په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي استازي بستونه یې لغوه کړي دي. د ولسمشر اشرف غني دفتر د یادو دولتي تشکیلاتو د لغوه کېدو خبره ازادي راډیو ته تایید کړه. سیما سمر د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیره وه او د اقتصادي پراختیا په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي دنده محمد یوسف غزنفر مخته وړله چې څو میاشتې د مخه په کورونا مړ شو. ارګمانی وایي د سیما سمر لري کول یو اداري تصمیم دی او کوم سیاسي اړخ نه لري. تازه سیما سمر په دې اړه ټویټ کړی او ویلي دي چې له ولسمشر نه مننه کوي چې حد اقل دای څارنوالۍ ته نه ده معرفي کړې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په کابل کې د نوي معیاري لوبغالي لپاره شپېته جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده. د بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر جلال محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ د کابل په الوخیرو سیمه کې د کرکټ د یومیاري لوبغالي د جوړېدو په مخه شپېته جریبه ځمکه ځانګړې شوه چې د لومړنیو رسمي چارو له بشپړېدو وروسته به ډېر ژر د رغونو چارې هم پیل شي.
د بورډ په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا لوبغالی به د 15,000 نندارچیانو د زایدو وړتیا ولري او په سرپټو او سرلوڅو اکاډمیو سربیره به د کورنیو او بهرنیو لوبغاړو لپاره 15 ستوریز میلمستون هم پکې جوړ شي. د علي وزیر کورنۍ وایي د نوموړي ژوند ته خطر پېښ دی. د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر د دسمبر په 14 په پېښور کې د پولیسو لخوا ونیول شو. د علي وزیر میرمنې سایرې بیگانه وخته د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل چې د علي وزیر زنګ ورته راغلی او ورته ویلي دي چې ژوند له خطر سره مخامخ دی.
علی چې کومه خبره کوله ما دا معلومات کې درسي علی سره حالات ټیک نه دی روان پرون اغه ډیره 1 منټ بو خبره کړی کې نه دی کړی هسپټل جنرال هسپټل ته راوستو هغه چې چا ډاکټر نه کا مریض نه کا نرس نه مو ته موبایل خوسته د زر کې خبره کړی دو خدایر کې دي چې ما جان ته خطر شته.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په زندان کې دالی وزیر په پاته کې دوه اندېښنه خوده. د غسازمان بیګا پر ټوئیټر ولیکل چې علي وزیر باید جر تر جره خوشی شي. د پاکستان پولیسو بیا د علي وزیر ژوند ته هر ډول خطر رد کړی او ویلي دي چې علي وزیر روغ رمټ دی. د سند پولیسو ویلي پر علي وزیر د دسمبر په 15 په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غونډې پر مهال د ریاست ضد وینا په تور دوسیه جوړه شوې ده. غورځنګ پر نوموړي لګیدلې تورونه رد کړي دي. دو لړپوړو امریکایي سناتورانو ویلي پراخو سایبری بریدونو ته چې د چارواکو په خبره روسي هکرانو کړي باید ځواب وویل شي. جمهوری پال سناتور میټ رامنی پرون ویلي دا هکینګ یا کمپیوټري سیستمونو باندې بریدونه ورته سایبری عمل ته اړتیا لري.
This is the same sort of thing one can do in a wartime.
دا داس یو کار دی چې یو څوک په جنگي حالاتو کې کوي. ډیر خطرناک او زموږ په حاکمیت نه منونکي بریده دی. باید په ډیر قوي توګه باندې ځواب شي. په ورته سایبری عمل یا ترغه هم قوي ځواب ورکړل شي.
Of like magnitude or greater.
سناتور مارک وارنر هم ویلی چې دا سایبری بریدونه خایي دوام لري او باید چارواکي عمق معلوم کړي. د امریکا د بهرنی چار وزیر په خوار روسیا تور نه کړي چې دغه بریدونو تر شا د خو روسیې بیا په دې بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. او په نایجیریا کې لزګونه ځوانان هلکان چې د بوکو حرام لخوا تښتول شوي وو بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. بوکو حرام په نایجیریا کې ترهګریز فعالیتونه کوي. څه باندې 340 د ښوونځي شاګردان یې د ډسمبر په 11مه په ناکارا ښار کې تښتولي وو. تر یوې اونۍ وروسته یو شمېر دا ځوانان هلکان بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي. ځینو ژغورل شوو ځوانانو اسوشیتد پریس اژانس ته ویلي چې ښوونځي ته له تاګه ډارېږي ځکه د بوکو حرام وسلوالو ګواښ ورته کړی که بیا ښوونځي ته ولاړ شي وژنې. بوکو حرام ډلې ویلي دا ځوان هلکان ځکه تښتولي وو چې په ښوونځي کې د دې ډلې په خبره غربي او غیر اسلامي تدریس کېده. زموږ کاګل ازادي راډیو او ری وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. یو اونۍ کې د ولسی جرګې پر دو غړو بریدونه ولسی استازي د ځان امنیت ته اندېښمن دي.
حکومت غږ کوو دا دومه درېمه پېښه ده چې په وکیل صاحبانو ترسره کېږي. څنګه وساتل شي دوی ته رسېدلي وشي په هم ټول ټولو سناتور صاحبانو او د ملي شورا غړو ته.
د خبریالانو ملاتړي بنسټونه د حکومت پر دې ګام نیوکه کوي چې ولایتي ویندویان یې له خبرو منع کړي. ننګرهار کې لسګونه کسانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیول شوي غړي علي وزیر خوشي کېدل وغوښتل. ګڼو اروپایي هیوادونو له برېټانیا سره تګ راتګ بند کړی خو د برېټانیا صدر اعظم وایي
داسې شواهد نه دي موجود چې ثابت کړي د کرونا وایرس د دې بڼې روغتیایي ستونزې دي ډېرې وژونکې وي.
نور راپورونه هم درته لرو. دویمه نیمایي اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو د لاټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې هیله ده ملتیا مو وکړئ. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ولسی جرګې پر غړي خان محمد وردک باندې هدفي موټر بم برید د افغانستان د ملي شورا د غړیو تون غبرګون پارولی. خان محمد وردک د کابل په پرونی موټر بم برید کې چې 9 کسان یې ووژل او 40 تنه نور ټپیان کړل ژوبل شوی. د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحماني او د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار ویلي چې دا هدفي بریدونه او پکې د بې ګناه خلکو وژل نور د زغملو نه دي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزی راپور ته.
د افغانستان د ملي شورا دواړه جرګې له حکومت غواړي چې د خلکو د استازیو او سناتورانو امنیت ونیسي. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحماني په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د هدفي تیرورونو او د بیګناه خلکو د وژنو دوام د زغملو نه دی. هغه زیاته کړې چې د خپل همکار خان محمد وردک په ټپي کېدو او د نورو ملکانو په مرګ ژوبلې سخت خواشي نه ده. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار هم پرون د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې حکومت باید د ملي شورا د غړیو امنیت ونیسي.
حکومت غږ کوو دا دوه مدرمه په خلک په وکیل صاحبانو تر سره کېږي. توفیق وحدت مند زموږ استاذ په سناتور صاحبانو ته د هنر په شمول نور دوستانو ته تهدیدونه دا د په خانواد وردک باندې دا په خطر سره شو. هیداری په دې رابطه یو خبر وکړ چې د دوستانو امن او حفاظت ته الله وکړي. څنګه وساتل شي دوی ترستګي وشي په هم ټول ټول سناتور صاحبانو او د ملي شورا غړو ته.
د کابل په پرونی موټر بم برید کې چې په خوشحال خان مینه کې وشو 9 ملکیان وژل شول او 40 تنه نور ټپیان شول. په ټپیانو کې د ولسی جرګې غړی خان محمد وردک هم شامل وو. دا د یوې اونۍ په موده کې دویمه هدفي چاودنه وه چې د ولسی جرګې په غړي وشوه. تر دې یوه اونۍ مخکې د ولسی جرګې د بل غړي توفیق وحدت په موټر باندې مقناطیسي ماین چاودنې هم خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د ولسی جرګې مرستیال محمد مرزا کټوازی ازادي راډیو ته پر خان محمد وردک د برید په غبرګون ویلي چې طالبانو د خلکو د وژلو لپاره چاودنې او بریدونه زیات کړي او غواړي د ټوپک په زور حکومت وپرځوي. د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي په خوشحال خان مینه کې پر خان محمد وردک د بمی برید په سیمه کې رسنیو ته وویل چې دوی د طالبانو د داسې بریدونو د دفاع لپاره پوره تدابیر لري.
اطلاعات دی او اخر مواصلات میونده تو شورای کویته
په دې ورستوي کې اطلاعات راځي چې د کوټي شورا جلسې کړي او پکې باسونه سبي چې په شارونو کې انتحاري او بمی بریدونه زیات کړي. موږ د دغو بریدونو د دفاع لپاره لکه څنګه چې مو د جنگي بریدونو لپاره درلودل ځنګړي تدابیر نیولې دي.
امر رقم کې وخت در عملیاتو جنگي داشته میګل
پر خان محمد وردک باندې بریټ هم د نورو هغو بریډونو په څیر د افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو لوړپوړو چارواکو لخوا غندل شوی. ولسمشر غنی په حواله ارګمانی په یو اعلامیه کې ویلي طالبان دي د افغانانو په وړاندې د دب خبره له نامشروع جګړې او د عامه تاسیساتو له ویجاړولو لاس واخلي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا بیگانه وخت په خپل ټوټر لیکلی چې دوی څېړنې کړي او ورته معلومه شوې چې د دوی کسانو د کابل په چاودنه کې لاس نه درلود. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو له لوري په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې 10 انتحاري او 510 ماین چاودنې شوې چې له عملی 500 ملکان وژل شوي او 1500 تنه نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د خبريالانو د دفاع او د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي له رسنیو سره د ولایتي ویاندویانو پر خبرو بندیز د اساسي قانون خلاف عمل دی. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې ویلي چې له دې وروسته به والیان رسنیو سره معلومات شریکوي نه د هغوی ویاندویان. خو د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي اندېښنه دا ده چې ښایي والیان له رسنیو سره په خبرو ته وخت ونه لري او له دې سره به خبريالان له معلوماتو محروم شي. دا چې نور اندېښنې څه دي په دې اړه پام وکړئ د اکرام الله اکرام راپور.
د افغان حکومت دا پریکړه چې ولایتي ویندویانې له رسنیو سره له خبرو منع کړي له نیوکو سره مخ شوې ده. د افغانستان د خبريالانو د دفاع او رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه دا د افغانستان د اساسي قانون خلاف عمل بولي او وایي چې په دې سره به معلوماتو ته لاسرسي چې لا د مخه ستونزمن دي نور هم سخت شي. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټې مسول عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل
تر دې وړاندې هم د معلوماتو د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې وي. خصوصا والیانو به په ډیرو سختو کې د ژورنالیستانو سره کتل یا به هغوی ته معلومات ورکول. لکه نه چې د ویاندویانو دفترونه جوړ شول رسنیو ته د ویډیو په چمتو کولو کې ولایتي دفترونو راغنده رول درلود او دا د معلوماتو لاسرسي یې ډیر اسان کړی و. زموږ د دفاع کمیټې غوښتنه له ولسمشر نه داله چې خپله پریکړه بیرته واخلي او د ولایتونو د ویاندویانو دفترونه فعال وساتي.
په همدې حال کې د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه د یک شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې د والیانو د ویندویانو د بستونو د لغوه کېدو خبره کړي او ویلي دي چې په هغه لیک کې چې د ملي امنیت شورا د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې ته استولې ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی چې لدی وروسته والیان د ویندویانو د لرلو حق نه لري. د نوی په خبر پاڼه کې راغلی دا چې لدی وروسته به د ویندویانو دندې په خپل والیان اثر تر رسوي. دا غیر عملی ځکه دی چې اکثره وختونه والیانو ته لاسرسي ورزي او آن ونی وخت نیسي. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي د ولایتونو د ویندویانو بستونه لمنځه نه دي تللي بلکې یوازې له رسنیو سره له خبرو منع شوي دي. د دې ادارې د اړیکو د دفتر مشر نرګس مومن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي
د دې بستونه د موږ سره حفظ دي او یوازې په لښ توپیر هغه دا چې وروسته لدی به د موثر او د ښې اطلاع رسونې په مخه به محترم والی صاحبان په خپله د ولایت اړوند اطلاعات په رسنیو سره شریکوي او د اطلاعات او عامه اړیکو مدیران به د اجتماعي صفحاتو مدیریت همداسې د محل په کچه د مختلف اقشارو ترمنځ د رابط ټینګښت او والی صاحبان ته به اړوند موضوعګانې
راټولوي. افغان خبريالان وایي دوی ته مهمه نه ده چې د ویندویانو بستونه ساتلي او کله غوښوي خدا چې له رسنیو سره له خبرو کولو منع شوي او دا چاره والیانو ته سپارل شوي نو اطلاعاتو ته لاسرسي ستونزبنوي ځکه والیان ګڼ نور مسولیتونه لري او نشي کولای چې ټول ورځ په ولایتونو کې پر روانو پیښو له خبريالانو سره معلومات شریک کړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
په ننګرهار کې لزګونه ځوانانو او فعالانو د پښتون ژغورنې غورځنګ دی او فعال علي وزیر د نیولو په خبرګون مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د پاکستان له حکومت وغوښتل چې هلته د پرتو پښتنو حقونو ته درناوی وکړي او مشران دې ورته نه زوروي. همکار مو سهارګل امیرزای دغه مظاهره ته ورغلی.
په جلال آباد ښار کې لسګونو کسانو غوښتنه وکړه چې د پاکستان حکومت دې د پښتون ژغورنې غورځنګ نیول شوی مشر علي وزیر بیرته خوشی کړي. علي وزیر د تیرې چهارشنبه په ورځ په پېښور کې پاکستانی پولیسو ونیو چې وروسته یې کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یوې محکمې ته وړاندې کړ. پر وزیر تور دی چې څه موده مخکې یې کراچۍ کې یوې ولسي غونډې ته د پاکستان د دولت او پوځ پر ضد پارونکي خبرې کړي دي. د پی ټی ایم مشرانو پر دوی لګیدلي تورونه رد کړي او وایي د پاکستان د اساسي قانون چوکاټ کې په خپلو سیمو کې د امن او خپلو حقونو غوښتنه کوي. په همدې تړاو جلال آباد کې د یک شنبې په ورځ د لسګونو اعتراض کوونکو د پاکستان د حکومت ضد شعارونه ورکول او د علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه یې کوله. دوی د پاکستان پر حکومت تور پورې کاوه چې د ډیورنډ کرښې هغه وسله وال او سخت دریځې ډلې پالي او هغه ولسي او مدني حرکتونه ځپي چې د دې چارې پر ضد غږ پورته کوي. د دې اعتراضي غونډې یوه برخوال شریف الله ناصری وایي د پاکستان د پارلمان د یوه منتخب غړي دا ډول نیونه د ډیموکراسۍ ضد کړنه ده.
غسالي وزیر نیولی یو ټولنیز او سیاسي فعال د دې نیونه غیر قانوني شکل باندې موږ بل هیڅ نه غواړو. ژوند کوو، یو ملت په توګه ژوند کوو، خو قانوني ازادي، قانوني خود مختاري او خپل سیمه ایزه او هغه ملي وظایف او حقوق چې موږ د افغانانو دي ستاله موږ نه اخیستل شوي کاغه په لر کې دي او کاغه په بر کې دي.
د غونډي وبل ګډونوال عبدالرحمن معاون پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې پر پاکستان فشار راوړي څو د بشري حقوقو نړیوالو اصول پر ځای کړي.
د امو تر باسین او په ټوله کې د نړۍ په هر ګوټ کې چې ظلم دی مونږ د دې خلاف راوتی یو. د پاکستان دی یو ان دی او نړیواله ادارې دي مونږ د دوی نه د خپل حقوق غواړو. علي وزیر نیولې دي، زمونږ نور ملګری په پیښور کې نیولې دي. پاکستان نه زمونږ د غوښتنه ده قانون او د نړیوال چوکاټ چې کوم دی په دغه کې د قضیه مخ کې ویسي په نیولو باندې.
په ننګرهار کې د یک شنبه د ورځې اعتراضي غونډه په پاکستان او افغانستان کې د هغو اعتراضونو په لړۍ کې ده چې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د علي وزیر د نیول کېدو په خبرګون کې رابلل دي. تر دې مخکې په تیرو دریو ورځو کې د پاکستان پر ګڼو ښارونو سربیره د افغانستان په کابل، خوست، کندهار، ګردیز او خرنه کې هم د علي وزیر په نیول کېدو اعتراضي غونډې او لاریونونه شوي چې پکې له پاکستاني چارواکو د پښتون ژغورنې د غورځنګ د دې مخکښ مشر او د پاکستان د مرکزی پارلمان د غړي د خوشی کېدو غوښتنه شوې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وسم رازو یو پزړه پوري ټولنیز او فرهنګي مطلب تابعګا د یلدا یاد کال تر ټولو اوګداش پوه. دا شپه د افغانستان په فرهنګ کې ځانګړی ځای لري او یو شمیر کسانی لمانځي هم. دا چې څنګه په دې اړه پام وکړئ له کابل د خان محمد سیند راپورت.
یلدا شپه چې د افغانانو په فرهنګ کې ځانګړی ځای لري هغه شپه ده چې د لیندې د میاشتې د لمر پریوتو څخه پیلو د جدي میاشتې د لومړۍ ورځې تر لمر خاته پورې دوام کوي. دغه شپه د چیله په نوم هم یادیږي چې د کال تر ټولو اوږده شپه ده. فرهنګ پوهان وایي د یلدا د کلمې ریښه سریانی ژبې پورې رسیږي. لیکوال او شاعر نقیب آروین آزادی راډیو ته وویل
دغه مراسم د نوروز، مهرګان او داسې نورو په څیر د تاریخ په اوږدو کې پاتې دي او له طبیعت نه اخیستل شوی دي او په دوهم پړاو کې د خلکو لادي ټولنیز ژوند سره تړاو لري.
فرهنګ پوه ګل احمد نظری آریانا آزادی راډیو ته وویل خلکو به په دغه شپه پر درستخانونو وچې میوې، انار، هندوانې او داسې نورې میوې چې سره رنګونه پکې وګدل سور رنگ یې له رڼا سره تشبیه کاوه او دا یې پر تیارو د رڼا بریالیتوب او د یوې تورې شپې پای ګاڼه. ښاغلی نظری آریانا وایي د خاغلی آریانا په خبره دغه شپه په تاجکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان او حتی د یلدا د شپې تاریخ سره په تړاو سناسه په ځینو اروپایي هیوادونو کې هم نمانځل کیږي. که څه هم څو کلونو جنګونو د دغه شپې نمانځل پیکه کړي او هر کال نمانځل کمیږي خو اوس بیا هڅې کیږي چې د دغه شپې د نمانځلو دود تازه شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل. آزادی رادیو.
اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، صالح محمد صالح ته به غوږ شو.
بریتانوی آنلاین خبرونه میل آنلاین په خپل پرونی غنی کې په افغانستان کې د ناامنۍ پر زیاتې دوه لیکنه خبره کړې ده چې چارواکو هم ور باندې اندېښنه شولې ده. د لیکنې په پیل کې په کابل کې پرونی موټر بم ته اشاره کړې چې د کورنیو چارو وزارت په حواله نږدې لاس کسانې په نتیجه کې وژل شوي دي. د خبرونې په حواله په وروستوي کې د اسلامي دولت ډلې په کابل کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی، او په دې کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز هم هغه حمله راځي چې 50 کسانې په نتیجه کې وژل شوي وو. د داعش ډلې خراسان څنګ پر بګرام هوایي اډې د شنبې ورځې د راکټونو توغولو د پیښې مسؤلیت هم منلی دی. خو د ناټو قاطع ملاتړ ماموریت او د پروان ولایت د بګرام ولسوال ازادي راډیو ته ویلي چې د راکټونو د توغولو په پیښه کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د میل آنلاین په لیکنه په افغانستان کې تاوتریخوالی هغه وخت هم زیات و چې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي په قطر کې د سولې پر یوه موافقه د صلح کېدو لپاره په مذاکرو بوخت وو. د افغانستان د حکومتي مشرانو تر څنګ د ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو مشرانو هم په وار وار له طالبانو د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه کړې ده. د امریکا آنلاین خبرونې بزنس انسایډر بیا په افغانستان کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي پر خپرېدو لیکنه خپره کړې ده. خبرونه لیکلی په کابل کې تقریبا ټول خلک له ماسکونو پرته ګرځي. په رستورانتونو کې د چایو څښلو یا هم د چلم څکولو پر وخت د یو بل تر څنګ ناست وي. د ودونو سالونونو کې تر زرو زیات کسان هم سره راغونډ سوي وي. بزنس انسایډر لیکلی په داسې هیواد کې چې تر ډیره په بهرنیو مرستو متکی وي، ټولنیز خدمات هم تقریبا په نشت حساب وي، خلکو ته دا مهمه ده چې خپلو کارونو ته ستانه سي. د شنبې ورځې د ارقامو له مخې په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو رسمي شمیر 50,516 ته رسېدلی، خو اټکل دا دی چې واقعي شمیر به تر دې خورا زیات وي.
په ننګرهار کې د شهیدانو کورنۍ او د معلولانو د خپلوانو او د معلولانو د معلولان وایي چې دوی د امتیازاتو د اخیستو په بهیر کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي له یوې خوا روزګار ځپلي، له بلې اړخه د دولت پیچلې پروسې. په دې اړه پام وکړئ د سهارګل امیرزی راپور ته.
د ننګرهار اوسیدونکي بختور له شاوخوا و میاشتو راهیسې په خپلو امتیازاتو پسې کتابچه په لاس سرګردانه ګرځي، خو هیڅ په لاس نه ورسي. بختور وایي کوم امتیازات چې ونابینا ته په لومړیو کې په پام کې نیول شوي وو اوس نیمایي شوي، او هغه هم په یوه او بله بهانه له یوې میاشتې بلې او له بلې بلې ته ځنډیږي.
د پسرین را دېخوا ته منډې راوم، او کله چې سرطان کې راشه، او کله چې د سمبوله کې راشه، او کله چې میزان کې راشه، یو شل ځلې ول را په خدای قسم راغله او بس کار نه کېږي. اوس مچ اخري ځای ته ورسوله، اوس هیڅ کتاب روږ دی، ستا کتاب نشته، پیسې غواړي.
ننګرهار میشتي نابینایان وایي د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت هغې طرحې هم اندېښمن کړي چې له مخې به یې ملکي معلولینو ته امتیازات او معاشات نه ورکول کېږي. دوی زیاتوي ټولو نابینایانو ته د یو شان حقوق ورکړل شي او باید په ملکي او جنګي نومونو ونه ویشل شي.
سید جلال ما نابینایانو د ټولنې مرستیال په ننګرهار ولایت کې د معلولینو په ریاست کې هم یو مشکل لرو چې دغه کم طبیعي معلولین چې دي، دغه یو تبیز غټ تبیز روان دی چې دغه موږ نه منو، دې سره موږ ناخوښه یو. دا تبیز روان دی وایي چې ملکي معلولین او جنګي معلولین باید سره جدا شي، او ملکي معلولین چې کم دغه څو کاله امتیاز غوښته باید د امتیاز محروم شي.
نابینایان نه یوازې په خپل وخت د ماشونو له نه ورکړې شکایت کوي، بلکې دا کوي چې د ماشونو د ورکړې په بدل کې ترې د پیسو غوښتنه کیږي چې له امله یې له ستونزو سره مخ دي. په همدې حال کې د افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو سرتاسري شورا مشر مسعود ساپای هم د حکومت له لوري د هغې طرحې عملي کېدل غیر عادلانه بولي چې له مخې به یې ملکي معلولین له امتیازاتو بې برخې کیږي. نوموړی اندېښمن دی چې که حکومت یا د طرحه تطبیق کړي نو معلولین به له سختو ستونزو سره مخ شي.
بلدرسه ډېره معلولین چې دوسترګې نشته، کله دغه حقوق وزه شو دا بل کار نشي کولای، بل کار پر ساتم څوک نشته، بدیل هم نشته، او د خپل حقوق چې ورکول کیږي دا دی واغسل کیږي او نه ورکي. په دې بهانو پاغه بهانو باندې حکومت مغاقدار په مسلینو مغاقدار چې دغه قشر ته د اساسي ستونزو د حل لپاره رسیدګي وکړي.
په ورته مهال د ننګرهار د شهیدانو او معلولینو چارو امیر علي محمد کاکړ وایي د پخوا په پرتلۍ ملکی او نظامی معلولینو ته د ماش د ورکې په برخه کې ګڼې اسانتیاوې برابرې کړې دي.
نوموړی هغه تورونه ردوي چې ګوندې د معاشونو په ورکړه کې له معلولینو رشوت اخیستل کیږي.
چلیه کې او راپورونه د بانکي جوړ کړي دي او وزارت مقام ته لیږلي تر څو موږ تماش راشي تخصیص راشي او نور معلول ته هم معاش ورکړو. د دې برخه کې موږ د ملکي شهیدانو برخه د اخدوی استادونو بررسي کیږي او بعد هغې نه برېښنایي پیژند پاڼې اخیستل اخلي او هغوی ته به بایومتریک کوو. د هغوی چې د کوم کال پیسې پاتې وو هغه به ورکول کیږي. د لا ښه شفافیت دپاره به دا کار کیږي.
د ننګرهار د شهیدانو او معلولینو چارو امیریت د معلوماتو له مخې تر دې دمه له 23,000 شهیدان او معلولین ثبت دي چې له ډلې یوازې 3,000 میرمنې دي. خو نابینایان وایي د دوی د ژوند ټولې چارې د دوی په نوم ویلې شوو امتیازاتو ته سترګې په لاره وي او که ورنکړل شي نو ژوند به یې له ډېرو کړاوونو ډک شي. سهر ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
مخاګ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 رادیوي چپو او د غراس په اکثر لوی خاورونو کې د اف ام په 3.15 چپو خبرونه لري. د انټرنیټ لارې هم زموږ خبرونه اوریدلی شي. زموږ د ویبپاڼه پته ده azadiradio.com. اوس هم یو نړیوال مطلب، یو شمیر اروپایي هیوادونو برېټانیا ته په تګ راتک باندې نوي بندیزونه لګولي. دا بندیزونه وروسته له هغه ولګېدل چې برېټانوي چارواکو د لندن په ګډون په ځینو سیمو کې د کورونا ویروس د یوې چټکې لېږدېدونکې بڼې د خپرېدو اعلان وکړ. امریکا متحده ایالاتونه هم په برېټانیا کې د کورونا د نوي ډول په خپرېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې خلک باید ډېر پام وکړي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزي راپور ته.
د لندن په شمول د برېټانیا په جنوب ختیځو سیمو کې د کرونا ویروس د یوې نوې بڼې په چټک خپرېدو سره ګڼو اروپایي هیوادونو برېټانیا ته پر تګ راتګ بندیزونه ولګول. جرمني پرون ناوخته اعلان وکړ چې له نیمې شپې به جرمني ته د برېټانیا الوتنې ودرول شي. بلجیم له دې مخکې ویلي وو د هغو کسانو په مخ چې د ځمکې یا هوا له لارې له برېټانیا راځي لارې تړي. ایتالیا چې یو وخت په خپل د کرونا ویروس په وړاندې تر ټولو ډیر ځپل شوی و اعلان وکړ چې برېټانیا ته الوتنې ځنډول شوې. هالند هم برېټانیا ته پروازونه منع کړي. اوتریش هم ورته اقدام کړی. دا ټول وروسته له هغه چې برېټانوي چارواکو د کرونا ویروس د یوې نوې بڼې د خپرېدو اعلان وکړ. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن په دې اړه وویل
causes more severe illness or higher mortality.
دا شواهد نه دی موجود چې ثابت کړي د کرونا وایرس د دې بڼي روغتیاي ستونزې ډېری وژن کې وي. خو دا ښکاري چې د وایرس دا شکل لا اصلي وایرس او بیا په ساده چټک د انتقال وړ دی.
بریتانیا د نړۍ یو له هغو هیوادونو ده چې ګڼ خلک پکې کرونا نیولی او مړه کړي دي. د وروستیو شمیرو له مخې چې د امریکا جانز هاپکنز پانتون خبر کړي، څه باندې 2,000,000 کسان په بریتانیا کې په کرونا اخته دي او له دې ډلې 15,500 تنه مړه شوي. د کرونا د نوې بڼې نښې نښانې آن په سپتمبر کې راپور شوې وې. یو شمیر خلک د برېټانیا په حکومت انتقاد کوي چې ولې مخکې له مخکې دا مسله جدي نه ونیولې. په برېټانیا کې دننه چارواکو تدابیر سخت کړي. د روغتیا وزیر مات هانکوک ویلي محدودیتونه په چټکۍ پلي کیږي. هغه د خلکو غونډې له هغې ډلې د ریل ګاډو په تمځایونو کې ګڼه ګوڼه غندلې او غیر مسؤلانه کار یې بللی. امریکا متحده ایالاتونو هم چې د کرونا له لاسه تر نورو هیوادونو ډیر ځپل شوی او له نږدې 13,000,000 ناروغانو 3,100,000 تنه پکې مړه شوي، په بریتانیا کې د کووید 19 د نوې بڼې په خپرېدو جدي اندېښنه ښودلې ده. د امریکا لوی جراح یا سرجن جنرال جیروم آدمز پرون وویل په کرونا ویروس کې هر بدلون ښیي چې خلک باید ډیر محتاط اوسي. هغه ګواښ وکړ چې ویروسونه تل همداسې په بدلېدو وي او دا وار ثابته شوی چې د کرونا تازه بڼه په چټکۍ خپرېږي. د کرونا د نوې بڼې د خپرېدو اعلان داسې وخت وشو چې د نړۍ په ځینو سیمو کې د کرونا د واکسیناسیون پیل خلک د دې وژونکي وبا د ختمېدو لپاره هیله من کړي. بریتانیا د نړۍ له لومړنیو هیوادونو و چې د فایزر او بیو انتیک کمپنیو په لاس جوړ د کرونا واکسینې پیل کړ. په امریکا کې هم په فایزر بیو انتیک سربیره د مدرنا کمپنۍ لخوا جوړ شوی د کرونا واکسین پیل شوی. تر بیګا نه وخته په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 6.5 میلیونه واوښت او ورسره د مړینو شمیر 10 لکو ته نږدې شو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوی
د کورونا ویروس اومده نشي تبه ټوخی او د سا بندې دل دي.
د خبرونه دویم نیمایي ته نږدې شو. په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې. په مخړې لاندو خبرونه ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله له تاجکستاني چارواکو سره ګوري. دغې شورا په یو بیان کې لیکلي چې ښاغلی عبدالله سولې ته د سیمه ییز ملاتړ د جلبولو په هدف دا سفر نن ترسره کوي. ارګ ومنله چې د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزارت او د اقتصادي پراختیا په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي استازي بستونه یې لغوه کړي دي. دا خبره د ارګ مطبوعاتي چارواکو آزادي راډیو ته وکړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په کابل کې د نوي معیاري لوبغالي لپاره 6 تجربه ځمکه ځانګړې شوې ده. د علي وزیر کورنۍ وایي د نوموړي ژوند ته خطر پېښ دی. د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر د دسمبر په 14 په پېښور کې د پولیسو لخوا نیول شوی دی. اوس د دې مرمنې ویلي چې د ښاغلي وزیر ژوند ته خطر پېښ دی. دو لوړپوړو امریکایي سناتورانو ویلي پراخو سایبری بریدونو ته چې د چارواکو په خبره روسی حکرانو کړي باید ځواب ویل شي. او په نایجیریا کې لسګونه ځوان هلوکان چې د بوکو حرام لخوا تښتول شوي وو بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. وړاندې درته 2:19 پروګرامونه لرو. یو هم د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام خو له هغه وړاندې یو بل راپور. د کندوز د کلباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دې ولسوالۍ عمومي سړک خراب دی او خلک یې له سخت ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي چې د دې نوې منظور شوې ولسوالۍ درجر ترجره فعالېدو غوښتنه کوي او دغه راز وایي چې دغلته د سیمې خلک له روغتیايي پراختیايي او تعلیمي ستونزو سره مخامخ دي. دا چې دغه ستونزې نورې څه دي په دې اړه پام وکړئ د اجمل آریان راپور.
د کندز د کلبات ولسوالۍ اوسیدونکي د سړک له خرابوالي شکایت کوي. د کلبات ولسوالۍ د کندز له تازه تشکیل شوو ولسوالۍ څخه ده چې 15 کاله یې له منظورېدو څخه تیریږي او سره له دې چې د دغې ولسوالۍ اداري تشکیلات هم منظور شوی خو دغه ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد خان سالرزی وایي چې د عمومي سړک خرابوالی دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
د لارې د خرابوالي په خاطر کرایه هم ډېره لوړه ده. موږ د حکومت نه هیله ده چې دغه سړک دغه ستونزې حل کړي، خیر شي تر څو د خلکو دغه ستونزې حل شي.
دوی ټینګار کوي که چیرې دغه نوې ولسوالۍ فعاله شي او هلته د بیا رغونې او پراختیا پروژو په برخه کې کار وشي نو له امله به د دولت او ولس ترمنځ واټن راکم شي. د دغه ولایت د کلبات ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي عبدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دولت او د خلکو ترمنځ چې مسافه پیدا شوې ده عملی کار نشته دی. ټول د کاغذ په مخ امنیت د خلکو ته تامین کی سرکونه ورته پاخه کی باید.
د کندز دی ولی وان اسمت الله مرادی د کلبات ولسوالۍ د خلکو ستونزې منی وای چې په نوموړي ولسوالۍ کې شته امنیتي ستونزو د پراختیايي پروژو د پلي کولو مخه نیولې ده.
پروژې لرو د انکشاف په برخه کې، د بیا رغونې په برخه کې، د صحت او د زراعت په برخه کې، د تعلیم او د تحصیل په برخه کې په ټولو ولسوالۍ ته دته پروژې لرو. خو د نامنه مشکل تر ډېره پورې د دغه پرمختګ مخه ډپ کړې ده.
کلباد د امام صاحب ولسوالۍ له جغرافیا څخه جلا شوې ده او دغه تازه منظور شوی ولسوالۍ د 1 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري او د نوموړي ولایت له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي. د دغه ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل او هغه پسې ورشم دی کې را باندې ورس تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې وز ما د یو سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګرای کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. وا باورې چې د پروان ولایت نه د مولوي محمد ابراهیم بارکزی په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې په کوی صافي کې د دوی په پلرنۍ ځمکه کې د کرومایټو یو کان دی او د برادرانو شرکت په زور غواړي چې دغه کان استخراج کړي. دی وایي کله چې دوی د دغه کان د کیندلو ممانعت وکړ، د یاد شرکت مسؤلینو د ده ورور وویشت چې اوس په روغتون کې بستر دی. دغه ستونزه مو د قانون او پیټرولیم وزارت له چارواکو سره شریکه کړې ده. زه خان محمد سین دا خبرونه وړاندې کوم، پام مو ورته راړوم. اوس به محمد ابراهیم بارکزی خپل ستونزه په خپله ووایي.
زمنګ ستونزه خو نوره وزارت د معدن ولایت ولسوالۍ د کوی صافي ور باندې خبر دي چې حقوقي موضوع و د معدن مګم د هیواد برادران شرکت د دیارلسو کسانو مصالح د جمعې ورځ چې د شنبې شپه کېږي، یعنې شپاړسم اوولسم تاریخ راځي، په کوی صافي کې زمونږ په کور باندې مصالحانه حمله وکړه. زما مشر ورور چې د کلي ملک مواجه امان الله هغه د کور سره وویستئ، اول یې ډز پر وکړ، وی وشتئ، د هغې نه وروسته یې کواټور رو باندې وخېږه، اوس فلحال یې په امریکن پلیس کې پښه کاټ شوله. تر ننه پورې ولسوالۍ په ځای د دې چې هغه مجرمان ونیسي، هغوی سپورټ کوي، روزانه ورسره ګرځي، مېلمستیاګانې خوري. د کوی صافي مدیر جنایي، د کوی صافي ولسوال ما ته روان دی چې ته دوی سره جرګې ته کښېنه. ما ورته ویل چې د خدای په لحاظ زموږ موضوع خو د حقوقي موضوع ده، دغه جزایي موضوع غم وخورې. نو که دوی زموږ په داد باندې حکومت ونه رسېږي، ټول اسناد ما سره شته دي، نو زه بیا مجبورېږم بیا دې نه د کوی صافي خلق ما ملامتوي او نه مې د افغانستان حکومت ملامتوي. زه مجبور یم خپل عرض طالبانو ته وکړم، بیا تاسو ګوري چې زما مشکل طالبان په یو ورځ کې حل کوي که نه حل کوي.
مولوی صاحب، دغه ځمکه چې کان پکې دی، دا ستاسې د قانوني اسناد لرئ؟ او کوم ډول کان پکې دی؟
زمونږ په ځمکه کې د کوم ځای کې چې دا په دې ځای کې زمونږ کورونه، زمونږ کلاګانې، زمونږ باغونه په همدې ځمکه باندې دي، زمونږ هدیرې په دې ځمکه باندې دي، او د معدن کرومایټ په نوم باندې یو معدن دی چې د دې په زمن کې نور مواد هم شته معدني.
څومره وخت کېږي چې دغه شرکت سیمې ته راغلی او د کان د استخراج کار یې پیل کړی؟
دا شرکت تقریبا دوه میاشتې کېږي، یوه نیمه میاشت کېږي چې دلته راغلی دی، او ما د کوی صافي او د پروان ادارې په شمول د وزارت داخلي ما په جریان کې کړی دی، عریضه مې ورته کړې ده، دوی غم ونه خوړی. وزارت د معدن مې هم په جریان کې کړی دی. آخر موضوع دغه شوله چې زما په کور باندې تعرض وکړ.
دغه شرکت چې ستا په خبره ستاسې په کور حمله کړې، د کان کیندنې کوم قانوني سند یا حکم لري؟
ما د شرکت والا ته وویل که تاسو قانوني اسناد لرئ ما ته یې وښیي، زه به یې ښکل کړم په دواړو سترګو باندې، ځکه د افغانستان خلک ته ولس ته یو سرمایه ده، او که اسناد نه لري راځئ چې لاړ شو وزارت د معدن ته. وزارت د معدن ته چې لاړو، رئیس د کازستر مې ولیدی، معین د مالی ادارې مې ولیدی، معین د مالی ادارې د کابل د علماو د شورا رئیس مولوی صاحب القادر قانت زما سره وو. معین مالی ادارې مونږ ته وویل چې مونږ بس کوم قرارداد په حساب کې نه لرو، نو تر اوسه پورې په دې موضوع باندې غور نه و کړی. دغه چې داسې پېښه پکې پېښه شوه،
تاسو غواړئ چې دغه شرکت اوس کان کیندنه ونه کړي او د قانون سره سم خپلې چارې پر مخ بیایي؟
نه، زه د استخراج مخالفت نه کوم. د دولت اصول او مقرره معلومه ده. د دولت په اصولو او په مقرره کې چې د قوم کوم حق کېږي هغه د قوم ته ورکي، او په هغه اصول چې د دولت دي په هغو باندې د شرکت مخ ته لاړ شي. مونږ د شرکت مخالفت غیر قانوني کوو، په اصولو باندې د شرکت مخالفت نه کوو. اوس په موضوع چې جنایي شوې ده، ځکه د مسالې مخ بدل شوی دی، یو ځل به دا موضوع خلاصه شي بیا په هغې باندې غور کوو.
دغه شرکت د کان د استخراج چارې پیل کړي؟
دا د استخراج کوي او غیر قانوني وړي.
د قانون او پېټرولیم وزارت په دې برخه کې څه وایي؟
د وزارت معدن ما سره دلته اسناد شته دي، دوی ما مونږ ته وایي مونږ تاسو ته سبا احوال درکوو، بل سبا احوال درکوو، یو باصلاحیته هیئت لیږو چې د څارنوالۍ او د امنیتي ملي د ټولو دغه پکې وي. ما شورای امنیت دا ټول مې په جریان کې کړي دي، نو نه پوهېږم چې څه پېښه ده. که مونږ ملامت یو، ما دوی ته وویل چې خو مونږ ته د دولت ووایي چې ورور په ځای دې کښېنه، دولت قرارداد سر کړی ته هېڅ حق نه لري، قوم هېڅ حق نه لري، مونږ به غږ هم نه کوو، د دوی سره به کومک وکړو. ولې در صورت چې قانونان اصولان شرعن زما حق کېږي، د هغې باوجود هم وژل کېږم او هم ځورېږم هم تهدیدېږم.
دغه سیمه او کلی څه نومېږي؟
مونږ سیاسنگ اخونزادگان
خواه هم دا اوز به دا کانون و پیترولیم وزارت لمسئولین و سر خبری بکرو چه دا مساله سنگ دا و ستونز چه رده
منانا
دغه ستونزه مو د قانون او پیټرولیم وزارت لویاند خاغلی عبدالقدیر مطفی سره شریک کړه. خاغلی مطفی، د پروان ولایت د کوی صافی د سیاسنګ د سیمې د اخونزادګانو له کلي نه مولوی محمد ابراهیم زادی راډیو ته ویلي چې د دوی په پلرنۍ ځمکه کې د کرومایچو یو کان دی او د برادرانو شرکت پرې حمله کړې او غواړي چې دلته استخراج وکړي. د ده په خبره دغه شرکت کوم قانونی سند نه درلود او دوی مخالفت وکړ چې په نتیجه کې د شرکت مسؤلینو د ده ورور وویشت چې اوس په روغتون کې بستر دی. ستاسې نظر مو غوښتو چې دغه مسئله څنګه ده؟
دا بدون له جوازه نه دي. دا قانون پټرولیم وزارت سره قانونی جواز لري، اکتشافي جواز لري، اما هلته چې یو مسله پیدا شوې ده چې اجتماعي مسله ټاکله ده چې هغه حیات لاړ شي بررسي وکړي، بررسي له ختمېدونه وروسته به مونږ دغه اجتماعي مشکل چې د شرکت او د خلکو ترمنځ را پیدا شوې ده د هغې د حل لپاره زمینه برابر کړو.
مطفي صاحب، اوس خو دغه مسئله په تاوتریخوالي هم اوښتي او جنګ جګړه پکې هم شوې، د دغه مسئلې ارزونه او بررسي به کله پیلېږي؟
بررسي جریان لري او انشاءالله اطمینان مو خلکو ته دا دی چې ستونزه چې راولاړېږي د قوانینو په اساس باندې دا به حل کېږي. هلته که اجتماعي مسله یې که اقتصادي مسله یې، د دې لپاره موږ په قوانینو کې وضاحت لرو. قرارداد یو مشخصه حقوقی سند دی چې په هغې کې ټول موارد مشخص دي.
مطفي صاحب، دې خلکو خو د شرکت د غیر قانوني اقدام ادعا کړې، دا به څنګه حلېږي؟
چې کوم ادعا خلکو کړې ده هغه ادعا به موږ بررسي کوو تر څو موږ د دې ستونزې ته رسیدګي وکړو.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د پروان ولایت د کوی صافی نه مولوی محمد ابراهیم بارکزی ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی په پلرنۍ ځمکه کې د کرومایټ یو کان تثبیت شوی او د برادرانو شرکت غواړي چې په زوره دغه کان استخراج کړي. دی وایي په دې مسئله د دوی او د شرکت د مسؤلینو ترمنځ جنګ جګړه هم شوی. دی وایي اړوندو دولتي ادارو ته مراجعه کړې خو ستونزه حل شوې نه ده، او د قانون او پیټرولیم وزارت وایي چې د دغه پیښې د ارزولو لپاره یو پلاوی ګمارل شوی او رامنځته شوې ستونزه به بررسي او هلته به قانوني لارې چارې ولټوي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. ستاسو د خوشی په هیله د دې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم د تل په څیر د خبرونې په سر کې هغه پیغامونه راخلو چې زموږ عزیزانو زموږ دوستانو راستولې دي او دوی په خپلو سیمو کې ځینې ورک کسان پیدا کړي دي، د هغوی نمونه او یا نشانې راته وایي. نو که چیرې تاسو هم په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ، لطفا د خبرونې تر پیل دمخه قلم او کاغذ در سره آماده ولرئ تر څو وکولی سي د نورو کسانو چې پیغامونه یې راستولې دي او خپلې شمیرې وایي هغه در سره ولیکلی سي. کیدای سي ستاسو ورک په همدې خبرونه کې پیدا سي. نور منظم روم ورزو د یو دوست پیغام اورو.
زرو لیکم ته د هلمند ولایت د ګریش د زنانه د مارکیټ څخه پیغام درته ورکړم. نو د زموږ کومې کې د دوه کال کې تقریبا د شل یا یو کال عمر لري. نو دو کال کې د موږ متکوانی د مزارع کې نو کدا اچار مسلمان وي نو ما ته د فدغه نمبر باندې اړیکه وینځي 0102813303 ارسال شماره 0203153288 د خدای په نامه.
بله، السلام علیکم. زه کلیوال اسلام د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. دلته د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ د پولیسو په ساحه کې یو سپین ږیری دی، ځان کاکو ماری پکې تقریبا د 18 کاله کې دلته راغلی دی. نو کور شي نه سو سره او زه د غزنی ولایت یم. نو کدا دار مسما ورور قریبی نو د پن ماته په دغه شمره زنګ راو 0 5 0 5 0 1 5 5 8 شماره یو ځل بیا تکرارم 0 5 5 8 6
السلام علیکم. زه د فرا د بلابلک د فرارو د ولسوالۍ د سیازنګل د کلی یم. خپله په نامه اجی جان اغا نومېږم. دلته یو د پنځلسو کالو هلک دی، دا شپږ اووه میاشتې کېږي چې راغلی او هېڅ څوک یې نه لري. وایي زما نوم حبیب الله دی، د کریم زوی یم او د شهید وراره یم. ګای وایي د کریم وراره یم، ګای وایي زوی یم، ګای وایي حبیب الله مې پلار دی، ګای وایي کریم مې پلار دی. او ژبه یې اړوزي، عدل یې سړی په ژبه نه پوهېږي. تور بخوان د الک دی، د سترګې یې نو کږې نیسي. ګای وایي د بابوس یم، ګای وایي د جوین یم، اته اوښان لرو. دغه د هر مسلمان چې دی کولای شي چې په دغه شماره ما ته زنګ ووهي. صفر اووه صفر اووه پنځه درې اووه اته یو درې. یو ځل ژبه بیا پښتم درته وګورم. صفر اووه صفر اووه پنځه درې اووه اته یو درې. نو دغه ازادۍ رادیو څخه ډېره مننه چې دغه خبره پخش کړي. دغه په دغه پرارو د بلابلک د ولسوالۍ په دورایي کې ډېره سوګنه کوي. ګای جزه کې ته ځي، ګای دلته یو کریا ده په پولې ځنګر کې دی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زرنگ سالیم ده لشکرگاه شهر ده سرادی آوائی شاته مشکورونو از ده خپل کورن را کسیم پا کنده شهر که سیجم ده پلاب نمی ستار ستازی ده خپل سالیم نمیجم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدون کو تاسه چه خپل ورکشوی عزیزان لطوی کولشی چه پا دوغش میرو منگت خپل تلیفونی پیغامو نپریگ دهی. پا کابل که ده منگت تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-0-3-0-1 یاو ری بیاویم 0-0-0-2-0-3-0-1 همدار استاسی کولیشی چه پدیش میره منگتخ پل تیلیفونی پیغامونه پریگ دی 0-0-0-2-0-2-2-1-1-2-0-1-1-5
دوستانو مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه. اوس به راسو ستاسو هغو پیغامونو ته چې موږ ته مرستولي دي او په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمت اللہ. زکاری محمد نعیم روزگان چناتور سوالی چنسان سے خبر رکھو. ما دا جلد منا پکا ابراہمان پہ نام سر دئی دا درې کال کې د شورک په اطلاعات زنګ وولي او د رښتیا په درهي باندې ما نو دا درې کال وروسته بیا درکل زره سوالون کار مو نیم مسلمان وګورې دلې په دا شورک راځي زنګ وي خپل د شهري دواسي ما نمبر دا دی 0-1-0-3-0-3-1-1-5-0 یو نمبر بیا 0-1-0-3-0-3-1-1-5-0 ډیر مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ننتکار دواکتے د شلمند ولایت لواشر ولسوالی څخه د شلمند ولایت لواشر ولسوالی د کشور لکلی څخه یو ماشم الک ورکسوی دی چې عمر یې تقریبا د 12 درد سکاله په شاوخوا کې دی. دوی درې میاشتې کېږي نو د سنتا ثابت تکلیف لري. د شپې له مخې څخه د کور څخه تللی دی نو پلار او کورنۍ ډېره زیاته ورپسې خفه ده. نو هر مسلمان ورور ته یې طالبان باندې معلومات راکړي خپل شیرینیا او خپل جایزه دې ترلاسه کړي. زما د ټلیفون شمېره ده 0-2-0-2-7-6-3-0-2 که غواړي چې د همدغه ماشوم د پلار سره خبرې وکړي دا د ټلیفون شمېره ده 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 نیوی دو سوا یوانس دو سوا شکو جانیا.
السلام علیکم، زه حیات خان د سنگین د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ستاسو رابعې ته دغه پیغام پرېږدم چې زما یو انډیوال دی، عبدالمالک په نامه دی، د باقیا کا فقیر مرحوم زوی دی، د عبدالسلام او د ضیاءالحق او د صمد ورور دی. رسته پښه یې تر زنګانه لاندې پرېږده. هر چا ته که په اړه معلومات وي کولی شي چې د دغه شمارې سره اړیکه ونیسي. ډېره مهرباني به وي. صفر اویا شپږ شپېته شپږ پنځوس شپږ اتیا اووه دا زموږ د ټلیفون شماره ده. ډېره مننه د ازادي راډیو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قرات الله بلال د قرات بلال د فیصل د ورسالی د سر جزید من سید خد سر په تمام شد. ما یو روزی په نامه د نور الله د میراجان زیدی د حکامی نه لولی جان زمین دی د بل حکامی نه امیر جان دی. تقریبا سلور کال و درین شوی دی کنن سوی ملی د کلار خواه تبیان نور درک نلگو د تشویر هر مسلمان ور ته اړه باندې د ژوند یا د مرګ معلومات ولري. لطفا په دغه شمېره د زما سره د انساني کرامت په اړه معلومات ولري. صفر اووه اته درې صفر درې څلور اووه اته شما زلګاوه صفر اووه اته درې صفر درې څلور اووه اته نور وخت وسمه له الله سره خلک.
سلامونه احترامات ازادي راډیو کارکونکو ته وایم. زه قدرت الله قدرمن یم د هلمند ولایت له بولان سیمې څخه اړیکه ستاسو سره نیولې. زما یو ورک شوی ورور دی چې د احمد خان په نامه دی. که هر څوک یې پته لیدلې وي نو کړی د اتلس کالو پر شاوخوا باندې دی چې نه یې مړینې معلومات شته نه د ژوندنې. د کوم مسلمان ورور سره درک وي یا لیدلې وي یا همدې خپل زموږ غږ اوري له ازادي راډیو ته نومونه چې زنګ وي. د ده د وروڼو نومان قدرت الله حکمت الله حزب الله دی. د خپل حیات لاندې لري که هر ځان ولې لیدلې وي او یا یې لیدلې وي مفتدي پاته راکړي د واشیر ولسوالۍ دی. زموږ له کومه شمېرې دی صفر اووه سوه اته اتیا صفر اووه سوه اته څلور دېرش لس اته اتیا. بله شمېره مو ده صفر اووه صفر پنځه دوه اتیا یو نوي څلور نوي. تکرار یې کوم صفر اووه صفر اته څلور دېرش لس اته اتیا. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه کوم الله د نړۍ ولې سر خپل مثالې نه لري په دې لږه یما یو تر دې رسول الله چې خپل بلال د پلان نه ملګران دا که څه څه معلومات چې دې نمبر مو کاری ته وځو دې پر و اته نه و درې څه 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 پر و اته سلو دوا درې دوا
هلو السلام علیکم. زما یو ورور دی د عبدالمحمد په نامه دی. د هلمند ولایت دی، د مسجد ولسوالۍ دی. عمر یې تقریبا شپږ کاله یا دوه ویشت کاله عمر لري. زه یې دا تقریبا دا درې کاله کېږي چې د هلمند ولایت لشکرګاه په سیمه کې نادرکه شوی دی. هر ورور ته که به دا د په اړه معلومات وي یا دې خپل ځواب راغوري ما ته دې په دغه شماره زنګ ووهي. صفر اووه څلور اووه اته یو شپږ پنځه څلور پنځه. شماره یو ځل بیا صفر اووه سوه اووه څلوېښت اته سوه شپاړس پنځه سوه پنځه څلوېښت. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه رحمۃ اللہ د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر سره په تماس کې یم. زما یو دوه د اکا زامن تقریبا درې کاله مخکې د هلمند ولایت د مرکزي پولیسو باندې کې نادرکه شوی دی. هر ورو ته معلومات یې مرکزي باره کې مثاله دغه نه پور معلومات ورسره یې دغه شمارې ته موږ سره تماس کوي. صفر اووه سوه دوه څلور یو پنځه دوه صفر یو ټلیفون شماره یو ځل بیا صفر اووه صفر دوه څلور سوه پنځلس دوه سوه یو. ډېره مننه د ازادي راډیو څخه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما یو ورور دی چې کرملا زعفران د میوې د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ د زمینداوه د سیمې د اودار د کلي څخه دا دوی میاشت کېږي چې نادرکه دی، هېڅ معلومات یې نشته چې هر مؤمن مسلمان ورور ته یا معلومات وي یا ورسره وي. ما ته دې په دغه شمېرې زنګ وي، 0 4 9 0 8 0 1 1 2. دا د ټلیفون شماره وایم، 0 4 9 0 8 0 1 2. لازر کالداری بخششی دی که هر مؤمن مسلمان ورور را پیدا کړي. لازر کالداری ورکوم. وسلام، نوم یې کریم الله او زما نوم حکیم الله. وسلام.
بلی السلام علیکم. زه د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ سلامونه په عزت د خیمه د فرید د فراد د ولایت د بلابلت د ولسوالۍ د ګرانډ کلي سایټ سره په لینک کې ما زما هیواد دی په نامه د شفیق ته په شپږ کال عمر ازادي له سنایټ کې چې نادر کا سوي دي که چیرې د زړه آواز اوري او بونس مان ورو د پاره معلومات لري کولای شي چې ما د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوي اتیا لک افغاني جایزه لري. ما د ټلیفون شماره ده 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپاز اتا شپاز شپاز.
السلام علیکم. دا آزادی رادیو تا گردی گردی سلام نوراندی کو زه محمد جما د قندار و سند ولایت د فامیلی و شهدون پی د لویلی څخه خبره کوم چې زما یو زوی دی د سیف رحمان په نامه باندې د درې څلور میاشتې کېږي چې د کور نه درکه دی د تقریبا د دیرلسو کالو دی انشاءالله. نو دغه زما پیغام کوم راته نشر کړي او په دغه شمېره باندې زما سره تلیفون وکړي. هر چا که دغه زما د زوی په هکله څوک دغه معلومات لري خدای دې خیر ورکړي چې نیو کوم په دغه تلیفون دې زما سره تماس ونیسي.
السلام علیکم. زه کلیواله اسلامه د هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. زما یو ملګری د سیپلاجان په نامه د نوزاد ولسوالۍ د سری کلا په ساحه کې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور که په دې اړه معلومات لري ماته دې لطفاً پر دغه شمېره زنګ ووهي. فکر وه
علیکم. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ د کچکلا اوسېدونکی زما نوم کریم دی. زموږ یو دوست چې د زمرد محمود ازا درې درې نیم کاله کېږي چې نظاره کړه. هر چا ته که معلومات وي دغو شمېرو ته دې زنګ ووهي. 0 5 9 1 2 0. بله شماره ده 0 5 4 8 2 3 1 0 0.
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو خپل پیغامونه راستولې. هیله ده چې وکولې سو د همدې خبرونې له لارې ستاسو سره همکاري وکړای سو او د دې طریقې ستاسو دوستان بیرته خپل کورونه تر وګرځو او ستاسو پر خلو خندره ولو. دوستانو یو ځل بیا یادونه کوم مخکې تر دې چې خبرونه ختمه کوم، کله چې تاسو موږ ته خپل پیغامونه راستوې نو لطفا د خپل ورک عزیز یا د خپل ورک دوست نشانه وایست، نوم وایست ترڅو چې امکان وي، او د خپل ټلیفون شمیره حتما وایست ترڅو که نور دوستان په همدې نشانه باندې دوی معلومات ولري وکولای شي چې بیرته تاسو سره تماس ونیسي. نو دا پیغام درته لرم. او بل دا چې مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل شي نو تاسو قلم او کاغذ در سره آماده ولري ترڅو چې هغه دوستانو چې پیغامونه یې راستولي دي دا د ټلیفون شمیره در سره ولیکلای سي. نو د خپل همکار تای روشان څخه هم مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیم کې را سره همکاري کوي. کور ودان ستاسیم کور ودان چې پیغامونه مرستولې و د نورو پیغامونو په هیله مهمیم تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مالسه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو